یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په نننۍ نیم ساعته خپرونه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو تاریخي ورځ، او خپلو جنګیالیو ته د طالبانو پیغام:
ملت نو د آرامش حق لري، نور د آبادۍ حق لري، موږ تاسو د ملت خادمان یو، نه داسې خدمت په ملت باندې مصرفیږو.
امریکا په کابل کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت دوحې ته انتقال کړ. په نورو موضوعاتو کې، په کندهار کې د توکو لوړې بیې پر نورو مطالبو سربیره، په 25 دقیقې اونیز بحث کې د تیرو دو لسیزو د لاسته راوړنو او فرصتونو په اړه بحثونه لرو.
څوک سترګې نشي پټولی چې نننی افغانستان په مراتب متفاوت دی له 40 کاله مخکې افغانستان نه. فکر کوم خپله حتی دغه طالبان هم تر اغېز.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی: د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماتیک ماموریت د قطر پلازمینې دوحې ته ولېږدوه. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولس ته پر دې وینا وکړي چې ولې افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور د اګست 13 وروسته ونه غځوو. او اروپایي ټولنې خپلو غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې چې امریکا د کرونا ویروس د خوندي هیوادونو له ډلې وباسي. بشپړ خبرونه: د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماتیک ماموریت د قطر پلازمینې دوحې ته ولېږدوه، چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تېره شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماتان له کابل وتلي او افغانستان کې سیاسي ماموریت ځنډولی دی. بلینکن دا اعلان څو ساعته وروسته تر دې وکړ چې امریکا په افغانستان کې خپل 40 کلن پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته ورسوه. بلینکن ویلي له افغانستان سره یې د اړیکو نوی فصل پیل کړی دی، خو ده ټینګار وکړ چې طالبان باید نړیوال مشروعیت خپل کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د دوی زړورو سرتیرو افغانستان کې په لوړ سره او قربانۍ خدمت وکړ. خلیلزاد په یو لړ ټویټونو کې ویلي د دوی جګړه افغانستان کې پای ته رسیدلې ده. د ویلي اوس طالبان له ازمایښت سره مخ دي. خلیلزاد پوښتنه کړې چې آیا طالبان به وتوانېږي خپل هیواد خوندي او داسې ډاډمنې راتلونکي ته بوځي چې هلته ټول خلک ښځې او نارینه وتوانېږي خپلې وړتیاوې په کار واچوي. طالبانو له دې وړاندې ډاډ ورکړی چې د یو ټول شموله دولت د جوړولو په لټه کې دي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولس ته پر دې وینا وکړي چې ولې افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور د اګست 13 وروسته ونه غځوو. د اګست 13 چې نن ده، له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ټاکل شوی و. بایدن تېره شپه په یوه اعلامیه کې وویل د ټولو پوځي قمندانانو له سپارښتنو او پخوانۍ برنامې سره سم یې له افغانستانه د خلکو د ایستلو چاره هم ودروله. د جو بایدن په وینا د امریکایي قمندانانو نظر همدا و چې افغانستان کې د پوځي ماموریت پای ته رسول تر ټولو ښه غوراوی دی. دا کار د دوی د سرتیرو د ساتنې او هغو کسانو امنیت ته ګټور دی چې غواړي راتلونکو اونیو او میاشتو کې له افغانستانه ووځي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک په خپرولو له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته له هیواد د وتلو اجازه ورکړي. دغه پریکړه لیک د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې خپور شو، خو پکې د خوندي سیمې د رامنځته کولو په اړه څه نه دي ویل شوي. پرون د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وړاندیز وکړ چې د پاتې یو شمېر افغانانو د خوندي لیک لپاره باید کابل کې یوه خوندي سیمه مشخصه شي. طالبانو له دې وړاندې ویلي هر هغه کس چې له افغانستانه د وتلو قانوني اسناد ولري، دوی یې د وتلو مخه نه نیسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې افغانان باید بشري خدمتونو ته لاسرسی ولري او دغه هیواد کې باید بشري حقونه خوندي او سیاسي جوړجاړي ته زمینه برابره شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جامانی کراب له هغو هیوادونو چې د افغانانو په ایستلو کې ونډه درلوده غوښتي چې پر شرایطو برابرو پاتې کسانو ته هم د لیږد زمینه برابره کړي او په دې اړه ګډ کار وکړي. راب دا څرګندونې پرون په یو آنلاین غونډه کې وکړي. د ویلي افغانستان کې د طالبانو پر کړنو او دا چې ځانګړو کسانو ته د هیواد پرېښودو اجازه ورکوي او کنه قضاوت کیږي. په دې آنلاین غونډه کې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، ترکیې، قطر او اروپایي ټولنې استازو ګډون کړی و. تر دې وړاندې بېلابېلو هیوادونو ویلي که طالبان د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي، دوی ورسره خپلې اړیکې ساتي. طالبانو هم د خلکو د حقونو د ټینګښت او له نړۍ سره د ښو اړیکو د جوړولو ډاډ ورکړی دی. او د اروپایي ټولنې خپل غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې چې امریکا د کرونا وایروس د خوندي هیوادونو له ډلې وباسي. دا پریکړه وروسته تر هغه وشوه چې په امریکا کې ورځ تر بلې د کرونا وایروس نوې پیښې زیاتېږي. په دې سره به اروپا ته له امریکا نه په تګ راتګ څه ناڅه محدودیتونه ولګول شي. اروپایي ټولنې پرون دوشنبه یو لارښود خپور کړ چې له مخې اسرائیل، کوزوو، لبنان، مونتنګرو او شمالي مقدونیا هم د خوندي هیوادونو له کتار ایستل شوي. اروپایي ټولنه وایي کوم لارښود چې له بروسل خپور شوی د سپارښتنې بڼه لري او غړي هیوادونه کولی شي د هغو شرایطو په اساس چې دوی غوره کړي چلند وکړي او د بهرنیانو د راتګ لپاره وضع کړي. له دې مخکې امریکایانو د قرنطین او اړین ټیسټ په څیر له محدودیتونو پرته اروپایي هیوادونو ته سفر کاوه. متحده ایالاتونو بیا د اروپا له فشارونو سره سره د اروپایانو په مخ د کووید 19 لګیدلي محدودیتونه نه دي کم کړي. په امریکا کې داسې وروستۍ ورځې د کووید 19 مثبت پیښې په ورځنۍ کچه له 1,00,000 کسانو اوړي. یوازې پرون د ورلد میټرز انفو ویب پاڼې له مخې نږدې 1,00,000 کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې یې څه باندې 5,500 تنه مړه دي. ټول ټال د مثبتو قضیو شمېر نږدې 40 میلیونو ته رسېږي او د مړو شمېر بیا له 6,650,000 اوښتی دی.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه کتلای شئ. د ازادۍ رادیو د ویبپاڼې پرتې دي ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org. لژمن سره سم ورزو د راپورونو برخې ته. طالبان له هیواده د ټولو امریکایي پوځیانو وتل پر افغانستان د یرغل پای بولي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار رسنیو ته ویل چې د امریکا وروستي سرتیری هم له افغانستان ووتل او په دې توګه افغانستان آزاد شو. له بلې خوا د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په تیرو 12 ورځو کې له 140,000 زیات کسان له افغانستان ایستلي او پر دې سربیره په دې هیواد کې 40 کلن ماموریت پای ته رسولی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
طالبان وایي افغانستان د امریکایي عسکرو د وروستي سرتیري له وتو وروسته په بشپړ ډول آزاد شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې نن سهارې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو سره خبرې کولې، افغانستان کې د امریکا نظامي حضور ناکام وبالا ویل دلته یې ستره ماتې خوړلې. هغه زیاته کړه امریکایي ځواکونه د خپلو ټولو موخو په ترلاسه کېدو بریالي نه شول او له وتو وروسته یې افغانستان په رښتینی معنا آزاد شو. خغل مجاهد زیاتوی افغانان نور له جګړې ستړي او د زوریدو توان نه لري.
دا ملت نور د دې تحمل نه لري چې وځوريږي. تاسو ټول د اسلامي مرکز ځامي ځواکونه څخه او له نورو مجاهدونو څخه او له نورو ځواکونو څخه هیله مده ده چې خپل ملت سره نرم چلند وکړي او توپاتو کې نرمي وکړي او ښه چلند سره وکړي، ځکه ملت نور د آرامش حق لري، نور د ساختلو حق لري، نور د آبادۍ حق لري. موږ تاسو د ملت خادمان یو، نه دا چې خدای مکه په ملت باندې مسرتي.
طالبانو د لوړ پوړي چارواکي دا هم وویل چې د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره خی اړیکې غواړي او اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هر هیواد په ضد وکارول شي. د افغانستان وروستي امریکایي سرتیری تیر شپه ووتل. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د امریکایي عسکر ووتل په افغانستان کې د خپل 40 کلن نظامی ماموریت پای وباله. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوه اعلامیه کې لیکلي تیر 12 ورځو کې له 140,000 زیات کسان له افغانستان وایستل شوي چې په دوی کې امریکایي وګړي او د دوی افغان همکاران شامل دي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې هر امریکایي او د هغوی افغان همکارانو ته چې غواړي له افغانستان ووزي د تګ اجازه ورکړي. په ورته وخت کې پینټاګان هم ویلي په افغانستان کې خپل تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې. د پینټاګان په اعلامیه کې چې د دفاع وزیر لوید استین له قوله خبره شوې لیکل شوې، په دې جګړه کې 2,416 امریکایي عسکر ووژل شول او لسګونه زره نور ټپیان شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د امریکایي عسکرو د ماموریت پای ته په اشاره په خپل ټویټر پاڼه لیکلي افغانان له یو تاریخي فرصت او پریکړې سره مخ دي څو خپل راتلونکي وټاکي. خغلی خلیلزاد اوس وخت د طالبانو لپاره یو ازموینه بللې او په خبرې دوی کولای شي چې خپل هیواد امن او خپل راتلونکي خلوري ته یوسي. په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پوځي ماموریت لپاره سره سم د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم له طالبانو غوښتي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي. د شورا په یو پریکړه لیک کې لیکلي طالبانو ژمنه کړې هغو کسانو ته به اجازه ورکوي چې له افغانستان د تلو نیت لري، تر خوایې یو ټول ګډونه او ټولو ته د منلو وړ حکومت به جوړوي چې ښځې پکې هم ونډه ولري او بې له کوم قاعده شرطه به نړیوالو مؤسسو ته په افغانستان کې د بشري فعالیتونو اجازه ورکوي.
راپور کې مو واورېدل چې طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تاریخي ورځ بللې او پر افغانستان د یرغل د پای ورځ بللې ده او خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې لخلکو سره ښه چلند وکړي. لبلې خوا د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د پوځي ماموریت له پای ته رسېدو سره سم له کابل خپل ډیپلوماتیک ماموریت هم د قطر پلازمینې دوهې ته ولېږدو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماتان له کابله وتلي او په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ځنډیدلی دی. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې امریکا په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسو. د موضوع جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن وایي له افغانستان سره د امریکا د اړیکو یو نوی څپرکی پرانستل شوی دی. بلینکن ویلي ټول ډیپلوماتان یې له کابله وتلي او سیاسي ماموریت یې د قطر پلازمینې دوهې ته لېږدولی چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. بلینکن ویلي د افغانستان دننه یې اوس ډیپلوماتیک حضور ځنډولی، خدای نه ده په ډاګه کړی چې څه وخت به کابل کې بیرته سفارت پرانیزي. بلینکن تیره شپه وویل دوی په دې ډاډ له افغانستانه وتلي چې طالبانو ورته ویلي داعش او نورو ترهګرو ته به اجازه نه ورکوي چې دوی ته ګواښ پېښ کړي.
طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده ترهګري ډلې په ګډون به خپلې دښمنې ډلې د داعش خراسان څانګې ته چې موږ او متحدانو ته مو ګواښ پېښ کولی شي دا اجازه نه ورکوي چې له افغانستانه د یو مرکز په توګه کار واخلي. موږ به له طالبانو د دې ډاډ په بدل کې ځواب غواړو.
تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی وو که طالبان غواړي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي باید په عمل کې ثابته کړي چې د ښځو او نجونو په ګډون د خپلو خلکو اساسي حقونو ته درناوی کوي. طالبانو کابل ته له ننوتو سره سم ټولو ډیپلوماتیکو ادارو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړ، خو معلومه نه ده چې امریکا ولې د اوس لپاره سیاسي ماموریت له کابله دوهې ته لېږدولی. په واشنگټن کې میشت د سیاسي چارو کتونکی شفیق همدم وایي طالبان باید ژر تر ژره امریکا او نورو هیوادونو ته په کابل کې د ډیپلوماتیک فعالیت زمینه برابره کړي.
له بل مره دا خبر نه ده چې طالبان دا توافق کړی و چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتي، او حتی بیا وروسته د هغې نه دا توافق هم شوی چې دا سفارت د هغې ته انتقالیږي، میدان ته هلته به پاتې. اوس چې دغه سفارت لاړه د نظامي ماموریت تر څنګ قطر ته ورانتقال شو، دا په دې معنی ده چې طالبانو یو چانس له لاسه ورکړ. هغه په دې معنی چې د نړۍ په راس کې، د نړیوالې ټولنې په راس کې د امریکا حضور او موجودیت په افغانستان کې بالخصوص کابل کې نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو لپاره بلکې حتی د طالبانو مشروعیت لپاره مستقیم یا غیر مستقیم توګه باندې ډېره زیاته مرسته کوي.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې خلکو ته د سفر ازادي ورکړي او دغه راز پرې نږدي چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په مرکز بدل شي. طالبان چې له تیرو څه باندې دو اونیو راهیسې پر کابل واکمن شوي د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو خبره کوي او ژمنه کړي چې ټولو بشري حقونو ته به درناوی کوي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبه د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدای شي به پام وکړي اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان یو شمیر صرافان وایي په اونۍ کې $200 یا 60,000 افغانۍ چې بانکونه ورکوي د خلکو ستونزې نه هواروي. په کابل کې د شهزاده سرای د صرافانو سرسري ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بانک ژمنه کړې چې دا پریکړه لنډمهاله ده او ډېر ژر به وضعیت عادي حالت ته وګرځي.
د افغانستان بانک له مسؤلینو سره په نږدې اړیکه کې یو. دغه مشکل د دوی د وعدو پر اساس باندې به ډېر ژر حل شي.
موري ویل د سره شهزاده د بیرته پرانیستلو لپاره هم هڅې روانې دي. تر دې وړاندې خلکو او سوداګرو شکایت کړی و چې د بانکونو لخوا د اونۍ $200 او 60,000 افغانۍ ورکول د دوی ستونزه نشي هوارولی او باید د اړتیا وړ پیسې ورکړل شي. د یادونې ده چې په کابل کې له دو اونۍ راهیسې د بانکونو له تړل کېدو وروسته د یکشنبې په ورځ د محدودو پیسو په ویش شل سره خپل فعالیت پیل کړ. په ورته مهال د افغانستان مرکزی بانک دی یو لیک په خبرولو سره له بانکونو غوښتي چې انفرادي اکاونټ لرونکو ته په اونۍ کې له $200 یا ₹100,000 ډېرې پیسې ورنکړي. د کابل ښار د بانکونو مخې ته په سلګونه کسان د پیسو اخیستلو لپاره انتظار دي. دوی وایي چې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو په کابل ښار کې یوازې د عزیزي بانک یوازې همدا یوه مرکزي څانګه خلاصه ده او دوی د پیسو اخیستلو لپاره له 100 ساعتونو را په دې خوا په انتظار کې دي. یو شمېر خلکو چې حتی له 2 شپو ورځو راهیسې انتظار کړی، غوښتنه کوي چې د کابل ښار په نورو سیمو کې هم د بانکونو څانګې خلاصې شي. د بانک یو شمېر کارکوونکو تر دې وړاندې ویل چې د افغانستان بانک ورته د اړتیا وړ پیسې په کې ندی ورکړي، نو دوی اړ دي چې یوازې مرکزی څانګې پرانیزي او نور تړلې پاتې شي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ورځې په اړه هڅه کوو چې له افغان کارپوهانو سره خبرې وکړو او د هغو نظر تاسو ته وړاندې کړو. خو اوس ورځو ځینو نورو راپورونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي چې افغانستان د ماشومانو لپاره له ننګونو ډک هیواد دی. په راپور کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې ماشومان او د هغو کورنۍ له اساسي حقونو بې برخې دي. د دې سازمان یو مسؤول ویلي کروان وضعیت دوام وکړي، نو اټکل دا دی چې له 15 کلنۍ ښکته میلیونونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي چې دا به یو جدي ګواښ وي. له بلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي دی چې دا مهال څه باندې 40% وګړي د افغانستان بشري مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې وروستي پرمختګونه او د طالبانو له لوري د دغه هیواد سقوط د هر وګړي په ژوند سیوری غوړولی. په دې لړ کې ماشومان چې د ټولنې تر ټولو ډېر زیانمنونکي دي، تر ډېره ځپل شوي دي. له دې سره ډېری افغانان له خپل نامعلوم راتلونکي څخه اندېښمن دي. 50 کلن فرید احمد چې 2 واړه بچې لري، وایي چې وروستي بدلونونو سره ټولې هیلې خاورې شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنېدو سره یې دنده له لاسه ورکړې او اوس مهال د ژوند د اړتیاوو پوره کولو توان هم نه لري.
ډېر تشویش لرو د دې نه چې مونږ آینده څنګه کېږي، د مونږ د زامن آینده څنګه کېږي.
د یونیسف په راپور کې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو بد هیواد یاد شوی. یونیسف ویلي چې ګڼ شمېر ماشومان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له روغتیایي خدماتو محروم دي. د دغې ادارې سیمه ییز مسؤول جورج لاریارجی ویلي چې که چیرې وضعیت همداسې وي، اټکل دا دی چې له 15 کلنۍ ښکته 1 میلیون ماشومان به له خوارځواکۍ سره مخ شي. د یادې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې تر څنګ په دغه هیواد کې څه باندې 4 میلیونه افغان ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي چې 2.2 میلیونه نجونې دي. ښاغلي جورجیا په دغه راپور کې لیکلي، آیا موږ کافي سرچینې لرو چې ښوونځي پرانیستي وساتو او ډاډ ترلاسه کړو چې نجونې او هلکان په خوندي ډول زده کړې کوي؟ دغې ادارې په خپل راپور کې ویلي، په وروستیو کې له 192 هیوادونو د مرستې غوښتنه شوې او له مرسته کوونکو ادارو هم غوښتنه شوې چې له افغانستان سره بشري مرستې ته دوام ورکړي. له بلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي دا مهال څه باندې 40% وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان په ټویټر پاڼې لیکلي، موږ ژمن یو چې پاتې شو او بشري مرستو ته دوام ورکړو. دغه سازمان د سربنا برابرولو، لومړنیو اړتیاو، بیړنیو روغتیایي خدماتو او محافظتي مرستو چمتو کولو سره له زیانمنونکو سره مرسته کوي.
زموږ غاګل ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. په کندهار کې خلک د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بایو لوړوالي شکایت کوي. د کندهار اوسیدونکو وایي د تیرو 3 میاشتو جګړو او سیاسي تحولاتو له کبله زیات شمېر خلک وزګار شوي او په عین حال کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بایې د توقع خلاف ډېرې لوړې شوي چې د دې ولایت اوسیدونکي د رانیولو توان نه لري.
سناولا د کندهار ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکی دی. هغه وایي په کندهار کې ورځ تر بلې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړیږي چې له امله یې خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ سوي. د نوموړي په وینا د تیرو 3 میاشتو پرله پسې جګړې او د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله ډېر شمېر خلک بېکاره سوي چې نسي کولای د اړتیا وړ توکي رانیسي. دی د ځایي مسؤلانو غوښتنه کوي چې د دغه توکو بیې کنټرول کړي.
د خوراکي توکو بیا ډیر لوړ سوی ده، زیات خلک له مشکلات سره مخ کړي دي. موږ د یو جنگ حالت څخه راوتلي اوس، خو بیا هم خوراکي توکي غوړي برام دارنګ اوړه تر څنګ نور شان ډیر ګران سوي دي. نو د مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه برخه کې جدي اقدام وکړي، ځکه چې لوی خو بیکاري زیاته سوې، خلکو د کار نه بد پیدا کیږي، اقتصادي مشکلات ډیر دي، او له بل لوري څخه بیا خوراکي توکي ډیر ګران سوي دي. د هیڅ اوس وسه نه دپاره چې د ځان لپاره خوراکي
محب الله د کندهار د ازرجی بابا په سیمه کې دکان لري. هغه وایي د بهرنیو اسارو لکه ډالر او پاکستانی کلدارو د لوړېدو په وجه د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي دي. د نوموړي په وینا سوداګر په بهر کې دغه توکي په ډالر او پاکستانی کلدارو رانیسي. په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلان د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو د لوړېدو لامل د بانکونو د تړل کېدو ځنډ او د کمو پیسو ورکړه ګڼي، او وایي چې په صرافیو کې زیاتې پیسې نشته چې په دې سره سوداګر نشي کولای تجارت وکړي. د سوداګرۍ خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد نامعلوم حالت هم پر سوداګرۍ اغېز کړي، چې له امله د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي دي.
بازار ټول په عرضه او په تقاضا پورې اړه لري. کوم وخت چې عرضه کمه سي او تقاضا ډېره وي، نو خپل مواد پورته کیږي، که خوراکي مواد یا که غیر خوراکي مواد. موضوع داسې ده چې یو خاص عامل یې هم د بانکونو بندېدل دي، چې د هغه سره صرافي هم پیسې نه لري، او هر څه شی چې راوارېږي هغه ټوله یا په حواله سره او یا د بانک په سیسټم سره پیسې استول کیږي، په مقابل کې مواد راوړل کیږي. او هم د څو مودې را په دیخوا ځینې تاجران هم یا سفر دی او یا هم ماتل دی، چې اوزاد څنګه کیږي تر غوړې برته خپل عادي تجارت شروع کړي.
په کندهار ښار کې د خوراکي توکو له جملې د غوړو وړو بوري چای او ریجو او د غیر خوراکي توکو له جملې د پټرول ډیزل او غازو نرخونه تر توقو خلاف لوړ سوي. د غوړو لس لیټره ډبه چې مخکې په 500 افغانۍ پلورل کېده، اوس په 1450 افغانۍ پلورل کیږي. د نرخونو د کنټرول په اړه د کندهار ښاروالۍ مسؤلان وایي د آزاد بازار په وجه دوی نسی کولای چې پر سوداګرو او دکاندارانو خپلې غوښتنې ومني.
ستاسو له پیغامونو
احمد جان احمد کونر ولایت سلطان دولت وای نه یو قوی سنگره ایمه زمنګا د سلطان دولت والی ټول لیدل او وګوره ډیروالی نه او زمنګا د ولسونو او د اماري اسلامي د ځواکونو ټول لار د مرکز ته بند ده. نو زمنګا د خلینا چې د اماري اسلامي مسلمانانو مسلمان ته خبره ورسیږي، زمنګا د سلطان دولت والی د ټول لالا غموږي او موږ له سره د کلاونو او تقریبا نخلاصي موږ کولای شو چې زمنګا ماشيلين زمنګا معلمان زمنګا رهبران د لارنه ولایت ته وصل. والسلام
السلام علیکم زوده نگره خار ولایت الکل ول صالح دک نو ده کلی نګولین تا سره په تماس کې مده زړه کوم سلامونه زمنګ دا ځار خاص چې په افغانستان کې اول ځل کې کرنټ انت ګان کړی او تم نن دا ګان کړی چې تاسو په نړۍ رسید اوس کې دا حکومت بدل شو او طالبانو بچی شو سوداګان یو ورته نه ارته سره یو په زړه باندې ارشه ګان شو منګه طالبان ته زمونږ درخواست یې د افغانستان حکومت ته چې دغه کوم سوداګان چې د ګانښت په شدید د سول نن پره پره ده ارزانی چې غواړو په افغانستان کې کار نشته، روزګار نشته، ډېر خلک چې کسته بې روزګار شول مخکې به څو مزدوري نه اخیستل شو اوس یو مزدور اخیستل شي، خو سوداګان هم قشان دي فکر کوي چې روان دي. طالبان ته زمونږ درخواست یې چې دغه کوم سوداګان په هاي ریټ کې روان دي، دغه روزونه دا کم کړي او دغه زمینی خلکو ته برابرې کړي چې سزا راکړي ورته او بل د تورخم د ګېټ د تګ را تګ مثلا تقریبا دیز شل کال وته چې مونږ ته ځل باندې مونږ مته ګره تاګ نو څوک ولې طالبان ته مونږ درخواست کوي چې د تورخان کې مونږ خلاص کی او پاکستان نه زموږ خلاص نه شته، مونږ د پاکستان خلاص نه شته، چې په لوړ ځای باندې مونږ ته ګره تاګ کوو مونږ د خاطی سیمې د لپاره ولې سوالي دې ته تکلیف یې نه ټول په فنټان د تکلیف سره مخامخ دی. الله دې وګړي زموږ د تاګ پیغام نه شي او تاسو نه ونوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د کونړ پر سیند جوړ شوی پل نږدې دوه میاشتې مخکې اوبه ویجاړ کړی، چې له کبله یې ولسونه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دا پل د نړیوالو ځواکونو په مالي مرسته په پاخه ډول رغول شوی و، خو خلک وایي چې پل د سیند د اوبو کچې ته په پام سره نو آباد شوی. دوی له طالب چارواکو او مرستندویو ټولنو څخه د دې پل د بیرته رغولو غوښتنه کوي.
د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په تیرو شلو کالو کې د پریمانه ډالرو په شتون کې د نړیوالو ځواکونو او افغان حکومت لخوا ورتهیي کې یو پل جوړ شوی و چې هغه هم تیره میاشت اوبو په ملا مات کړی او اوس ویجاړ پروت دی. د دوی پر خبره چې د پل ویجاړېدو سره یې اسدآباد ته لاره ډېره اوږده شوې او ستونزې زیاتې شوې دي. پنځه شپېته کلن حاجی احمد جان او ګڼ نور قومي مشران ویجاړ شوي پل ته حیران ولاړ دي او په دې فکر کې دي چې دغه پل به څوک او څه وخت جوړوي چې دوی پرې په موټر کې پورې وځي.
زمونږ د سلطان د ولسونو دا یو غټه سرمایه وه، دوه میاشتې دوه نیمې میاشتې کېږي چې دا پل زراړ شه ولوېدو. زمونږ زنانه ماشومان په نیمه ګینټه کې مرکز ته وسو کېدل او په دوه ګینټو درې وسل کېږي.
پنځه دیرش کلن حمید الله راته د بانس له لرګیو هغه پلګی هم وښود چې کوم د پخوانیو چارواکو لخوا پر وران شوي ځای جوړ شوی. د هغه په خبره چې په یادو لرګیو په ډیره مشکله له پله تیریږي. د دوی پر وینا کې د پل جوړولو غم زر ونه خوړل شي نو دا به هم د زیړی بابا د پل په څیر نور هم ویجاړ او له ترمیم به ووزي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو په تیره د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله له یو کارپو سره په مرکه کې څیړو. محمد اسحاق اتمر په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی په خبرونه کې راسره دی. په دې لنډو شیبو کې چې لرو یې غواړو چې دا مسله باندې خبرې ورسره وکړو. مننه اتمر صاحب چې د خبرونې ته راغلی، ګډون مو وکړ. د اګوست یو دیرشمه د طالبانو لپاره د بریا ورځ ده که د امریکا لپاره؟
مننه تاسو ته سلام، درنو اوریدونکو ته سلام. صحیح دی چې دغه شل کاله ناخوالې په افغانستان کې د بهرنیانو د خوا نه د هغوی د عدم حسن نیت نه افغان ولس ته رامنځته شوي. نن په یو حساب که مونږ دا وبولو د افغانستان د ژغورنې ورځ ده، لیکن خدای دې وکړي چې دغه ازادي د افغانانو تلپاتې وي. زما باور داسې نه دی چې موږ به اوس د زبر ځواکونو د معاملاتو نه خلاص اوسو، بلکې متاسفانه دا یو بل فاز د جګړې دی چې افغانستان په زوره ورته ټیل وهل کېږي.
اتمر صاحب، که د نوي فاز ته په دې حالت کې کتنه وکړو، څومره امیدواري شته چې طالبان به وتوانېږي چې دولت جوړ کړي؟
یقینا دا د طالبانو د رهبری پورې مربوط دی. که دوی هوښیارتیا او پوهه او استعداد او دبو خپل په کار واچوي او خپل لمن، خپل دولت، خپل حکومت پراخ کړي، هغه افغانان چې هغوی هم تخصص لري، هم صادق دي، هم په تیرو کلونو کې دوی په مافیاګانو، په رشوتونو، په معاملاتو باندې نه دي ککړ، نو کیدای شي دوی د هغو کسانو نه دغسې یو تخصصي حکومت جوړ کړي چې واقعا د افغانستان دغه بریا هغوی په ښه توګه تمثیل کړی شي.
ښاغلی اتمر، دغه کسان چې تاسو یادوئ همدغه تعلیم یافته کشر له افغانستانه د وتو په حال کې دي.
ګوري دوی ډارېږي او یقینا د ډار ځای هم شته دی، ځکه چې دوی تصمیم نه لري. زما هدف همدغه دی چې طالبان کوم خبرې کې چې کوي دا د په عمل کې خلکو ته ثابت کړي او خلکو ته دې ووایي چې ال تاسې مه ځئ. اوس خو همدغه انخلام د بهرنیانو دخوا نه په نو د انهاو باندې د خلکو په منځ کې دغه وارخطایي رامنځته شوی او خلک په هر وسیله هغه کوم چې مستحق دي او هغه کوم چې مستحق نه دي، دوی ټول په دې کوشش کې دي چې د افغانستان ځینې ووسي. دا په یقین کې دوی ته دغه اطمینان ورکړ چې زه فکر کوم چې هیڅوک به خوشحاله نه وي چې دوی د افغانستان ځینې